ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د پینزو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی خبرونه به درته بوريوال کاکړ وړاندې کوي او د ټکنیک په برخه کې را سره نودرا ملګری دا د پاکستان د سیلانۍ سیمې مری کې د یوشتو تنانو وجنا د یخ د وجنه شوې د دوی په گاډو کې سره شوې د پاکستان د داخله چارو وزارت وې د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه جوړي کتر پای را سره مل شوې نو د هر سبب وروي خو اول خبرونه د بوريوال کاکړنا
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د تیزو بارانونو او واورو له کبله د مړو شمیر تر شپږ ویشت اوښته د ترکمنستان یو پلاوی پر ټاپي پروژې د بحث لپاره کابل ته تللی دی او د کازاکستان د کورنی استخباراتي ادارې په خوانی مشر نن د غداری په تور کې نیول شوی دی. اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د تیزو بارانونو او د واورو ګټو شوېدو له امله تر شپږ زیات کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه نن ویلي چې په دې کې یو ویشتنه په امریکې په ګرسویو موټرو کې د یخنۍ له کبله مړه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید نن سهار په ویډیوي پیغام کې ویلي چې هلته د بند خلکو ژغورلو لپاره هڅې روانې دي.
صرف هم خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں
یا اس مجھ یوازی خوراک او کمبل اڑوں کو موٹرو یا ڈیر زیات بیڑنی حالت کی موٹرو تے اجازت ورکو نور مری تا تلن کی ٹولی لاری د دی لپارہ تلل سوی دی چھ بند موٹرونا او پہاگ کی کسان راوی استل سی زر موٹرونا بندی ترماشا ما با راوی استل سی او دا لاری با سبا ترماشا ما بندی
اور 1000 گاڑیاں انشاءاللہ شام تک ہم پھسی ہوئی نکال لیں گے.
بل پلو د خیبر پښتونخوا د بر دیر ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان پرون مشال راډي تول چې هلته هم د بارانونو او د بارانونو له کبله د کورونو نړېدو شپږ تنه وژل دي. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوسټا په ډزو کې یو عسكر وژل دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډي تویلي چې وسلوالو نن د افغانستان لخوا په د تخیلو کې د مرغینا سر په نوم پوسټا باندې ډزې کړې دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د کراچۍ د وکیل قادر خان ایډوکیټ زوی نن عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خوشې شوی دی. قادر خان ایډوکیټ نن مشال رډي ته وویل چې پولیسو یې پر زوی د 22 ګرامه هیروئین درلودلو تور پورې کړی وو خو د ده په وینا هغه عدالت خوشې کړ. دا لغ وروسته ده چې د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پي قمر رضا جسکانی پرون مشال رډي ته ویلي وو د قادر خان ایډوکیټ زوی اسد خان د 2013 کال د نشې موادو په یو پخوانی مقدمه کې نیول شوی دی. قادر خان کېټ دغه تورونه ردوي او وای چې رنجر زوی پر کور چاپه وهلی و ماشومان زورولی او د زوی له ځان سره وړیو. رنجر زو په دې اړه څه ویلي؟ قادر خان ډوکیټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورو کسانو وکالت کوي. د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزارت مرستیال د یو تخنیکی پلاوی په ملتیا د ټاپي پروژې په اړه د بحث لپاره لومړی د افغانستان هرات او بیا مرکز کابل ته تللی دی. د هرات سوداګری سنایو خونی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد پلاوی له دوی سره د ټاپي پروژې د کار پر چټکتیا خبرې کړې دي. په کابل کې د دې پلاوی د لیدو کتو په اړه تفصیل مخته دی راغلی. د ټاپي پروژه په 2013 کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشران لخوا پیل شوی و. د دې پروژې له لارې به ګیس او برېښنا له ترکمنستان، افغانستان، بیا پاکستان او لاغه ځای هند ته انتقالیږي. د کازاکستان د کورنۍ استخباراتي ادارې پخوانی مشر کریم میسیموف نن د غداری په تور کې نیول شوی دی. دا لغ وروسته ده چې نوموړی د پرتشدد احتجاجونو له کبله دوی ورځې وړاندې له دندې لرې شوی و. د ملي امنیت کمیټې په نامه دې ادارې لخوا که څه هم د کریم میسیموف په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې نور ناڅرګند شوي امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د احتجاج کابو کولو لپاره په روانو عملیاتو کې یا تر 4000 زیات کسان نیولې دي. کریم میسیموف نه یوازې دوه ځله د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی بلکې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف اوږدمهاله ملګری ګڼل کیږي. نور سلطان نظربایف د راپورته شوي احتجاج یو لوی هدف دی. دا احتجاج تیر اونۍ د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد راپورته شوی و. د خبرونو پای
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پنځو بجو خبرونو درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوی د ځینو نورو راپورونو تر څنګ دا مهم راپورونه به هم واورئ. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید وایي چې په مری کې هغه سیلانیان وجل شوي دي چې په خپلو گاډو کې پاتې شوي وو او یخ وهلي.
کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
د تیر کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د شو بلدیاتی ټاکنو رسمي نتیجې راغی. او د افغانستان په خوست کې یو مشاعره شوې ده. شاعر وای
چې ټول د لنګ او نکټای خاوندان ګډ شي درتای برادر ملا داسې سیاست وکړه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. روانو بارانونو او واورو له وجې د 40 نه سیوا کسان د ملک په بیلابیلو برخو کې وجلې شوي دي چې پکې خوښه 19 کسان په مری کې په خپلو گاډو کې د یخنۍ له وجې او د غشان بردیر خیبر پختونخوا کې هم تر شپږو کسان مړه شوي دي. حکومتي چارواکي وایي امدادي کاروایان روان دي او د مری او په ګلیاتو تلونکي لارې د سیلانیانو تګ لپاره سبا پورې تړلې شوي دي. تفصیل شبیر احمد جان ناورو.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ترمخه د پنجاب سیلګری سیمه مرکی روان طوفانی ورل وجه تر 1900 کسان مړ شوي دي. تا کسان په خپل گاډو کې وو او هملته په مبینتوګه د یخنې نه مړ شوي دي. دوی د اولس پنوم پولیو ویډیو پیغام کې کړی دي.
کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر.
دشپاڑ سنا 1900 پورے کسان مړ شوی دی چې په خپل گاډو کې دننه وو او د سیمې خلکو دغه نور گیر شوی کسانو ته خوراک او کمبل هم رسول شروع کړی دی. او دا وخت صرف خوراک او کمبل والے گاڑی مرتا دته اجازه ته باقی مرتا تلونکو ټول لارې مو بند کړی دی. نور خلق محفوظ دی او چې کم گیر دی هغه کسان محفوظ سیمو ته رسول شروع دی. او بل مخام پورې با گیر شوی تر یو زر گاڑی با راو باسو او سبا 9 بجو پورې مو مرتا تلونکو ټول لارې مو بند کړی دی
اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
خبل خواتا دا سرکاری امداد ادارے ریسکیو 1122 ترمخا دمڑ شمیر پمری کی یہ وشتہ رسے دلے دے چپک معشومان اور زنانہ ہم شامل دی. شیخ رشید جاتکڑا چڑے رو پس مرتا پدو نغٹ اشمیر کی سیلانیا ناغل دی چداغی دوجی مشکلات پیدا شو. خوائی امدادی کاروانی روانے دی.
پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح
پوڑم بزل 13-15 یا 16 کالو کې دومره ډیر سیلانیان مری په لور تللی دي. تکم لوج شي ډیر لوی بحران پیدا شوی دی. دا وخت امدادي سرگرمو کې کمشنر ډپټی کمشنر اسلام آباد پولیس پاکستان فوج ایف سی اور رینجرز هم لګیا دي او دې وخت کې تر زرو گاڑی گیر دي سمو را وخل او سمو واپس کړل.
کچھ کو واپس کیا
د پنجاب نه علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم بارانونو او سیلابونو جانونه اړولې دي. خیبر پختونخوا بردیر کې ډپټی کمشنر محمد شعیب خان چې د جنوري په 9 مشال لیډو ته ویلی وو تر شپږو کسان مړ شوي دي. خوای کوم ځای کې چې وور دي هلته د وور لره کېدو کاروان روان دي او خلکو ته امدادي سامانونه هم دوی رسول پیل کړی دي.
درې داسې واقعیات وشول چې هغه کې مختلف جوبلې وشولې. امبولانس چې کوم دی هغه را روانو د پیښور نه په هغه کې 4 کسان چې کوم دی مړ شو او یو ماشوم چې کوم دی هغه په سین کې لاپته شول. په یو کور باندې ماشوم باندې چت پرې وته هغه پکې وفات شو. لا بل زمونږ یو لیوی سپایو دا هغه په کور باندې هغه چت هم پریوتو هغه پکې وفات شو. مونږ خپل خصوصي ټیمونه هم رېډي کړی دي. مشینری الته کې مخکې نه مونږ مو کړی دا اوس هم الته کې کار لګیا دی او دا مشینری به په هغه ځایونو کې سټیشن وي تر داغې پورې بند وي تر څو پورې مکمل برفباری ختمه شوي نه وي او ټول روډونه او لینک روډونه هغه کلیئر شوي نه وي.
دا موسمیات محکمې دغه بارانونو او وره ورېدو لړۍ دا نهم جنوري یعنی د اتوار ورځو پورې د کېدو امکان څرګند کړی دی. یادوندرا چې د ملک زیاتره برخو کې د دریم جنوري نه بارانونو او د وره ورېدو دغه لړۍ دوامدار ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته غوږ یو هم د بارانونو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورجو بلوچستان ته د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران لړۍ روانه ده او د سوبې په شمالي برخو کې واوره شوې ده چې له امله یې نه یوازې یخنۍ زیاته شوې بلکې د واورې له امله سړکونه هم بند شوي دي. تر ټولو زیات د گوادر او کیچ ضلع تر اغېز لاندې دي. چیرې چې صوبې حکومت د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی، د مرستو کارونه په چټکۍ سره روان دي. نور حال ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان په شمالي برخو کې د باران وروسته او د واورې لړۍ پیل شوې ده او د تیرې شپې راهیسې د بلوچستان په کان مترځي کې د واورې لړۍ د څه ځنډ وروسته په بار بار روانه ده چې له امله د پرمازګر راهیسې د کوټ ژوب سړک د ټرافیک په مخ بند شوی. خو په کوټ کې د پاکستان ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي یا پی ډی ایم ای د چارواکو په وینا چې د کوټ ژوب سړک د خلاص ساتلو په خاطر په لویه کچه مرسته کوونکي او مشرری الته رسیدلې ده چې مخه نه هیوازي هلته سړک د ټرافیک په مخلاص وساتل سي بلکې د خیبر پښتونخوا او پنجاب څخه د کوټ په لور روان مسافران لپاره هم په کان مترځي کې د وسېدو تنظیم هم وکړي چې مخه د یخنۍ لامل او کوم کسته تاوان ونه رسیږي. په دې ترڅ کې د جنوري په 8 منېټه د خبريالانو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د صوبې په کوم برخو کې چې زیاته واوره ورېدلې ده هلته د مرستو کارې پیل کړي دي او د کان مترځي ترڅنګ د کوژک د غره څخه د واورې د پورته کولو کار روان دی.
امنی کوشش یې کوي چې 2 کیلومتر په اماره کم از کم یک
د بلوچستان د پی ډی ایم ای مشر نصیر احمد خان ناصر وای چې موږ په دې هڅه کې یو چې د صوبې په هغه برخو کې چیرې چې د واورې امکان زیات دی هلته په هر 2 کیلومتر کې په کار دي چې ماشینري موجود وي چې لامله د واورې د ورېدو سم دستي ورسته کار پیل کړو او سړک بند نسی. بل خو ته تیر ماشام د بلوچستان اعلی وزیر میر عبد القدوس بزنجو د کوټ شهر بیا په ستوګه د سریاب د علاقې دوره وکړه او الته د باران څخه د سوي نقصان جاج اخیستی دي. پر سړکانو د باران د ولاړو وبو د جاج اخستلو وروسته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبد القدوس بزنجو سخت خوشنۍ څرګند کړه او وی ویل چې د کوټ شهر د آل دی نو د صوبې په نورو برخو کې به وضع څه ډول وي.
کہیں پہ بھی جائیں گے اگر کہیں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبد القدوس بزنجو وای چې زه چیرې زم اول ته خلک د افسرانو شکایت کوي او د حکومت کمزوریان په ګوته کوي نو بیا به زه د هغه افسرانو په ضد و ګامو پورته کولو ته اړسم. د دې زمیندار به هغه افسران وي چې خپل هم کار نه کوي او نور هم وکارته نه پریږدي. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر په صوبه کې د باران او واورې څخه د سو زیان جاج اخستلو په خاطر د جګپړو چارواکو یو غونډه را بللې وه. په دې کې د زیاتره ضلعو ډیپټي کمشنرانو ګډون کړی او اعلی وزیر ته د خپلو ضلعو په اړه معلومات او د امدادي کارو په اړه رپورټ ورکړي. پر دې مهال اعلی وزیر د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي سامان د رانیولو لپاره د فنډ منظوري ورکړه او امر یې وکړي چې ضلعي انتظامی چارواکي د خپلو سیمو کې د مرستو کارونه چسپاند کړي. بل خو ته هلته په گوادر او کیچ کې د مرستو کار په چټکی سره روان دي. چیرې چې درې ورځې وړاندې د باران اوبه راغلي او په کورونا نه وتلې وي چې له امله په سلګونو کسان نه یوازې بې کوره شوي بلکې ډېری نور یې هم اغېزمن کړي دي. په گوادر کې د مکران ډیویژن کمشنر شبیر منګل په وینا چې د باران لړۍ اوس درېدلې ده او دغه کورو څخه په مشینانو او پمپو باندې اوبه راباسي چیرې چې درې ورځې وړاندې د باران اوبه راغلي او په کورو کې جمع شوي وي. نوموړي په وینا چې تردم ګړی پورې نه یوازې په مکران کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي بلکې د حکومت لخوا د گوادر په سمندر کې د مایانو د نیولو لپاره د کشتیانو پر ګرځلاو باندې هم بندیز دی. بلخوا ته د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا په خوراکي شیانو او دوایانو ترڅنګ په نورو مرستو بار یوه فوجي الوتکه C-130 د اسلام آباد څخه و گوادر ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا چې په دې الوتکه کې د مکران ډیویژن د باران څخه د اغېزمنو خلکو لپاره 24000 پونډ خوراکي شیان او نور مواد شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAALRADIO.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سترې محکمې یا سپریم کورټ د مشر قاضي ګلدار احمد په مشرۍ کې نه کسیده جوډیشل کمیشن لخوا په سپریم کورټ کې په لومړي وار یو خزینه قاضي عائشه ملک ونومول شو چې د وکیلانو د قانوني چارو کارپوهانو په وینا د جوډیشل کمیشن د ډیره خبره پریکړه ده. عائشه ملک لدی وړاندې د لاهور های کورټ قاضي و خو بل په لو بیا د وکیلانو ځینې تنظیمونه وای او په دې خبره انتقاد کوي ګنې چې عائشه ملک د های کورټ په هغه درو سینئر ججانو کې نو شامله چې په سپریم کورټ کې د ټاک د نامزد کې دو حق لرلو. په دې اړه تفصیل سراج احمد.
د جنوري په شپږم په اسلام آباد کې د پاکستان جوډیشل کونسل د سپریم کورټ لپاره عائشه ملک خزینه قاضي نومولې. د سپریم کورټ لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د چیف جسټیس ګلزار احمد په مشرۍ کې د کونسل په غونډه کې پنځه ججانو کې 15 ججانو د عائشه ملک د سپریم کورټ د قاضي په حیث د نومولو په حق کې رائے ورکړې او څلورو ججانو یې مخالفت کړې. د جوډیشل کونسل د نومولو وروسته به د عائشه ملک د قاضي په حیث نور منځوري د ججانو د ټاکنې لپاره جوړه پارلیمانی کمیټي ورکوي. بل پلو پاکستان بار کونسل د عائشه ملک د سپریم کورټ د جج یا قاضي نومول کې دو باندې نیوکی کړي او وایي نوموړي د های کورټ په هغه دریو ججانو کې نه ده شامل چې د سپریم کورټ جج ونومول شي. په پیښور کې د پاکستان بار کونسل یو غړي او وکیل محمد طارق مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
پاکستان بار کونسل چې دا چا سره په ذاتی اختلافاتو باندې نه ده، ځکه عائشه ملک سره دی چې ذاتی اختلاف نشته. دوی دا وایي چې عائشه ملک هلته کې په څلورم نمبر کا استر اوچتوي او سپریم کورټ ته راولې، ته وایي چې د ټولو نه مثال یا کمپیټنټ یا دا نور نه. بل سیکنډري دا ده چې دا څه پیښو نه ده کنه چې مثال ته لاهور های کورټ نه به خامخا یو جج براولې. مثال کے طور پر لاہور کے ہائی کورٹ ایک تو تین نمبر ججز انکمپیٹنٹ تھی، نہ تو اوور آل بیا تو نور ہائی کورٹ کے مگر چاہے کہ سب سینئر دی سو کمپیٹنٹ تھی تے ابھی نہ بے اچت کا سینیورٹی پکار رہا. صرف دانا چ کم جج یا دی چیف جس چ سو خوخ بتاغا دا سپریم کورٹ تے دی چ سو کہ نہیں خوخا دا نہ.
بل پلو دا سپریم کورٹ بار پخوانی مشر او وکیل لطیف اپریدی مشال ریڈیو تا اوی دے غواڑی چ دا پاکستان دا سلور وانو صوبو نہ پ سپریم کورٹ کی خزینہ ججانی وٹاکل شی
نہ حق لری چ پہرا اداره که اگوی تا برخ ملو شی تو پدر لحاظ باندی که پا های کور که زنانه شتا نو چه پا سپریم کور که زنانه را غلو دا خواه خبر دا مثبت خبر دا مان خو ما خو خپل پا کراچه که دا مطالبه کری وا چه پا کار دا چه دا سپریم کور تا دا چه کم پا چه دا که با اول از جانی سر چه جست سر چه دا یک که ترمیم شی او دا تا دا چه کم دی دا کم از کم پوشت کسان شی او پا غیر که 15 زنانه شی و دا دوی دا فیصله کولو یا سلسله بم دو شی او زنانه تا با کم از کم دی سلون و سی بولا او دیو اسلامباد که نا او چه یو یو زنانه هم راشی.
ملک د لاهور سره تعلق لري او په کال 2012 کې په لاهور های کورټ کې یی د جج په حیث خپل دند پیل کړی و. نو موري دا وخت 55 کلن ده او د قانون لوړ زده کړې د پاکستان نرسو د امریکای د هاورد لا اسکول نه ترلاسه کړی. عائشه ملک له هغه رستو مشهور شو چې په کال 2021 کې د جنوري په میاشت کې په لاهور های کورټ کې د قاضي په حیث د خزو د پیغلتوب یا د ورجنټی د کروالی په اړه یو فیصله ورکړی و. نو موري دی لړکی د خزو معنی کولو تسپک کتلی وو او ویلی وو چې دا کار د هغه متاثر خزو عزت ته زیان رسوي چې د جنسي تاریخ کار شوی وي او یا پر تور پوری شوی وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدن کو د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن پر رسمي توګه د بلدياتي ټاکنو د لومبي پړاو د نتیجو اعلان کړی چې لمخای د پیښور ضلع د پیښور سټي کونسل او پنځو تحصیلونو لپاره په بریالي شو کې تر ټولو زیات آزاد کاندیدان بریالي شوي خو په جماعتي بنیادونو تر ټولو زیات څوکۍ عوامل شن ګوند ګټلې دي. بلخوا په دې ټاکنو کې سختري د ډلو او مذهبي ګوندونو هم په لوی اکثریت سره رایه او څوکۍ ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې د یوې وړې دمې نه پس دا محل د دې نتیجو سرکاري اعلامیه نه ده جاری شوی، خدا هغه نتیجې دي چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوو ریټرننګ افسرانو یې پخلی کړی او کمیشن په خپل ویبپاڼه د رسمي نتیجو په توګه جاری کړی دي. د انتخاباتي قانون له مخه چې کله کامیاب شوي امیدواران په خپلو انتخابي حلقو کې د مصرف شوو اخراجاتو او مالي ګوښوارو تفصیل د کمیشن سره جمع کړي نو بیا یې سرکاري اعلامیه جاری کیږي. د دې بلدیاتی ټاکنو ډومبه پړاو د ولس زلو په 2302 یونین کونسلو کې د دسمبر په 19 ماتر سره شوه وو. د جنوري په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد وویل چې د صوبایي دارالحکومت پیښور تفصیل یې مرتب کړي خو د پاتې 1400 تفصیل به څو ورځې پس جاری کوي.
په خبر کې چې موږ وګورو نظر واچو چې دا دار حکومت ته پر دې ضلع کې ټول نغټه ضلع هم وا چې په کې یو سل اتش پېته امیدواران چې دي دا د دې چیرمنان جوړ شوی دي آزاد حیثیت کې. دویم نمبر پوزیشن د عوامي نیشنل پارټۍ د چغې 350 چیرمنان جوړ شوی دي، ورپسې سلور سلویخ د جمعیت العلماء اسلام او شپاړس د پاکستان تحریک انصاف، سوارلس د جماعت اسلامي، یویش د پاکستان پیپلز پارټۍ او درې سیټونه د تحریک لبیک پاکستان او یو سیټ راهیحت پارټي چې کومه ده هغه اخیستلې.
د نوو حلقه بندیو او د بلدیاتي ادارو د جوړښت د قانون سره سم پیښور به د سیټي کونسل په نامه یادیږي چې مشر به میئر یا خاروال وي. د پیښور د میئر یا خاروال په څوکۍ د جمعیت علما اسلام فیډلی امیدوار او د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن زوم زبیر علی بریا ترلاسه کړي. د نتیجو له مخه د بلدیاتي ټاکنو په دې ډومبي پړاو کې مذهبي او د تحریک لبیک او راهیه غوندې سختري د ګوندونو د اچول شو رایو یو زیاته برخه ترلاسه کړي. د رای ورکونکو لخوا د دې ټاکنیز رجحان په اړه د پیښور پوهنتون د سوشل ساينس د څانګې مشر پروفیسر زاهد انور وای چې په عمومي توګه مذهبي ډلې نړیوال او ملکی حالات د مذهبي پروپاګاندا په توګه کاروي او سیاسي ګټې ترې پورته کوي.
یو وجه دا کې دی چې دا وقتی یو اثری او هغه باندې د افغانستان د هندستان او ورال د پاکستان کې جنرالي عمومي کوم هغه کېږي ډیولپمنت د هغه اثراتي خود ضروری دا نه ده چې په عام انتخاباتو کې هم دا کنټینیوټی کې التاغراشي دا یو وقتی ټرند هم کې دی شي او دا کچره د دې حالاتو صحیح اندازه ونه لګي دی شو نو دا مطلب دا دی چې ټول ملک هم دا ټرند کنټینیو کې دی شي.
خو په پیښور کې خبريال شمیم شاهد بیا وای چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې ملت پالا او مترقی ګوندونه ویشل شوی ول او په ځانګړي توګه ټاکنو کې برخه اخیستې وه. د ده په خبره په دې بلدیاتی ټاکنو کې د رای ورکوونکو رجحان به په پارلماني ټاکنو کې ډیر کم تر سترګو شي.
بهرحال دا د ملت پالا د جمهوریت پسند خلکو لپاره او د مترقی خلکو لپاره یو سبق کیدی شي او کیدی شي چې هغه نورستو ډیر خلک په دې سوچو کې چې دا ولي کیږي او دا په سوچ کې او دا خلک چې کومه د خپلې غلطۍ دې کم کړی دي دا هغه بیا تکرار نکړي.
د بلدیاتی ټاکنو په دې ډومبي پړاو کې تر ټولو زیات یو سل اتش پیته آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. تر دا مهال دا معلومه نه ده چې دغه امیدواران سیاسي ګوندونو کې شامل شوی دی او کنه، خو د قانون لمخه دوی چې هر کله وغواړي نو په سیاسي ګوندونو کې شمولیت کولای شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دولسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنری غړی
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
د مشال مرکا
پسلورنی مو بجو.
تاسو مشال لیډیو ته وګی په داسې حال کې چې قبایلی سیمې په کال 2013 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځېدې او د پاکستان عادي قانون ورته وغځول شو، اوس هم دغلته د اکشن ان ایډ او سیول پاور اډینس په نامه داسې قانون عملي دی چې د قانون پوهانو په وینا له بنیادي بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په دی اړه تفصیل شاهد بنری وړاندې.
په کال 2011 کې د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو لپاره داسې دوه فرمانونه جاری کړي وو چې د لاندې امنیتي ځواکونو ته ډیر واک ورکړل شوی وو. د کال 2019 د اگست په میاشت کې صوبایي گورنر د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه یو بل فرمان په ټولو صوبه کې عملي کړ. د دې پر ضد د حقونو فعال او وکیل شبیر حسین عدالت ته خواست وکړ او پېښور های کورټ دا غیر قانونی وګرځاوه. اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس څنګه د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه کوي؟ په دغه اړه شبیر حسین ایډوکیټ وایي،
زمونږ عین دا وایي چې کو سکیورټی ادارې یا پولیس د څه جرم کې په الزام کې یحیی ون شک په بنیاد هم څوک گرفتار کړي، په 24 غنټو کې دننه دننه باغ مجاز عدالت ته پیش کړي. اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن په دې پوینټ باندې هم د زموږ د قوانینو د عین سره متصادم پای کې دی ویلي چې نه بغیر وجم سړی ونیسا او لا محدود مدته پورې عدالتونو ته امر پیښ کوه. اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن کې ټول عدالتونه کله دم کړو، ټرایل کله دم کړو، شهادت نه وي په اتو تو کالو پورې خلک په حراستي مراکزو کې او دی او تر نورو پورې د خلاف چلن سبمټ شو.
د های کورټ لخوا د آرډیننس د غیر قانوني ګرځیدون ورستو د خیبر پښتونخوا حکومت سپریم کورټ ته خواست وکړ او اعلی عدالت د کال 2019 د اکتوبر په 24مه د های کورټ امر معطل کړ. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو وخت په وخت د دې پر ضد اواز پورته کړي او غوښتنه کړې ده چې باید قبایلی ولس د امتیازي سلوک ښکار نشي او د امنیت په نوم د هغوی بنیادی بشری حقونه د پښو لاندې نشي. په دغه اړه د پاکستان د بشری حقونو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي،
اکشن ان ایډ آف سیول پاور سره دا د سه قانون دی چې ریاستی ادارې لکه د فوج هغه ته دا ډیر زیات اختیارات ورکوي او د سه اکشنز کولو والا اختیارات ورته ورکول کیږي چې کوم عام توګه باندې یا نارمل توګه باندې هغه د پاره ممکن نه خود دې قانون لاندې هغه هغه سه اکشنز اخستې شي دا اکشنز ته لیګل کاور ورکوي. نو دا ډیر یو سخت قانون دی او ډیر خطرناک قانون هم دی او دا چې کله نه راغله ده چې سوبي کې کله د دې خبره شوې و پښتونخوا کې نو هغه وخت نه د انساني کونو اکټیویستان چې دي سیاسي کارکونان لیډران باز چې کوم دي هغه د خلاف خبره کړې ده او د خپل تحفظات او اظهار هم کړی ده.
د حقونو فعالان وایي چې د سپریم کورټ د پریکړې نو ورستو د آرډیننس اوس هم د قبایلی ضلعو په حدونو دننه عملی دي او د لاندې بندیخانو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو نیولو ته قانوني تحفظ ترلاسه دي. په صوبایي اسمبلی کې د وزیرستان استازي میرکلام وزیر وایي، قوانین منظوریږي خو په دې کې د قبایلی ولس رائے او د هغوی بنیادی بشری حقونو ته سپاملرنه نکیږي.
په کار دا و چې د دې په ضد باندې ولسی هم یو ډېر خبرګون راغلی وای، کڅه مونږ په اسمبلی کې په دې باندې بار بار خبرې هم کړې دي، خو بیا د سپریم کورټ و د هغه نام بیا حکومت هغه شی هم ونه منه. په پښتونخوا وطن کې بیا خاص کر په قبایلی علاقه کې دلته د اکشن ان ایډ آف سیول پاور یا د عام ورځو چې کم قانونونه دي د دې په منځ کې هیڅ فرق نشته، نو هغه وجنه ولسی دومره غبرګون دي ته نه خودل کیږي. هلته اوس هم سکیورټی فورسز چې کوم د اپریشنز کوي یا هلته چې کوم د انساني حقوقو چې کوم په مالی کېږي.
د یادونه وردا چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو لکبله خلکو تلوي ځاني او مالی تاوانونه اوریدل دي او د سیمې ګڼ شمیر وګړي لا درکه شوی هم دي. د حقونو فعالان وایي چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د لاندې د امنیتي ځواکونو هغه بندي خانو ته هم قانوني تحفظ حاصل دي چرته چې بندیان د وکیل او اپیل له حق هم بے برخې دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ نه.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تیزو بارانونو او واورې له کبله ته د مړو شمیر تر شپږ وشت اوښته دي. د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه نن ویلي چې په دې کې یو وشتنه په امریکې د زیاتې واورې له امله مړه شوې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید نن سهار په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بندو خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا د بردر ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان پرون مشال رډي ته ویل چې هلته د بارانونو او ودانیو نړېدو په پیښو کې شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا په ډزو کې یو عسکر وژلی دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال رډي ته ویل چې وسلوالو د افغانستان لخوا په د تخیلو کې د مرغینه سر په نوم پوسته باندې ډزې کړې دي. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د کراچی پولیسو د وکیل قادر خان ایډوکیټ زوی نن عدالت وړاندې کړ او عدالت خوش کړ. قادر خان ایډوکیټ نن مشال رډي ته ویل چې پولیسو یې پر زوی د 2 ګرامه هیروینو د لودلو تور پوری کړی دی. خو د پوینا عدالت هغه خوش کړ. قادر خان ایډوکیټ دا تورونه ردوي. او د قزاقستان د کورنی استخباراتي ادارې په خوانی مشر کریم مسیموف نن د غداری په تور کې نیول شوې دي. دا لغروسه ده چې نموړی د پرتشددو احتجاجونو له کابل دوه ورځې وړاندې لدندې لری شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بریوال کاکړ نه اوریدو. د خبرونه باقی ماندا راپورونو تاسو ته سپام راګرزوم. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره نړیوال ټولنې سره د خبرو لاره غوره کړي. د دې سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فلی پوګرانډي په خبره یو باثبات هیواد د یوازې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لارې ترلاسه کیدی شي. خغلی ګرانډي د خبردارې هم ورکوي چې د افغانستان د اوسنۍ بشري ناورین مخاونې نیول شي د کډوالۍ یو نه لیدل شوی سبب پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوې مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپل خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو لارې ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې کغواړي پیسې مو آزاد شي، کغواړي د هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دوړو خو پورې تړلې خبرې دي.
خغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړې شي چې خځې باید کار وکړي، د لګاکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کټوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي افغانستان د نوی ملسیزه هیواد نه دی او اوسنی واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیز ستونزې هم د بشر حقوقو په ځانګړي توګه د خوځو حقوقو تر هغه سره مبارزي او د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خوله دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ لاره حل شي.
د اسلامي امارات لامغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هله داده سي بین ملي ټولنه همدارنګ ټول لاغه هوادونه سي کله ناکله ځینی اندیشنې ابرازوي د خبرو لاره څخه ستونزو حل تر وړاندې سي او اسلامي امارات په ډیاله باندې بشپړ چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګل دی. فلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي، روغتیايي سیستم اتیا سلنه فلج شوی او اویا سلنه خون کیو تلا هم تنخواوی نه دی ورکړل شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای بشری مرستې چې دی وی څمودی لپاره به د خلکو لاس نیوي وکړي روان دي. خود د په خبره دا کافی نه دی او نشي کولای متوازن حالت منستر اوړي.
کچری داستونز حل نشي زبیل کوم شک وړاندوی نه کوم چې مونږ په کوردننه په لوی شمیر د خلکو د بځای کېدو شاهدان ووسو. همدارنګه به د پلو په وګدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بځای کېدو لیدونکو ووسو.
که څنګه افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 1,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کوردننه بې ځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس یې د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډیر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالي سرچینې برابرولې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د پاک افغان دوستۍ په نوم به سرویس چلوي. د پیښور کمشنر ریاض محسود له دفتره په جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې دوی په دې لړ کې یو شمېر ذمہوارو ادارو افسرانو سره غونډې کړي او غواړي درې ټینډر وباسي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری وړاندې.
د پیښور کمشنر له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې حکومت غواړي د پاک افغان دوستۍ بس په نوم تړل شوی بس سرویس بیا بحال کړي چې د پیښور او جلال آباد ترمنځ پکې د مسافرو تګ راتګ پیل شي. د سرویس لاندې به هر ورځ د پیښور نه جلال آباد پورې 40 بسونه ځي. د مسافرو سهولت لپاره به ورته په بس اډو کې امیګریشن سهولت ورکوي چې بیا په تورخم دروازه کې د هر ډول مشکل کلنا بچوی. د پاک افغان دوستۍ بس سرویس منیجنګ ډایریکټر او مالک ناصر خان مشال ریډیو ته وایي
منګ خو غواړو چې ډیر زر سٹارټ کوو که حکومت منګ ته اجازه راکو. ان شاء الله زمنګ د طرف نه خو به برپور تاونی اومده شان زمنګ له حکومت نه هم ارزو ده. دا د دو ملکونو د دوستۍ د لاس ورکولو یو نشان ده.
په پیښور بورډ کې د افغانانو د اتحادیه مشر عصمت الله توخی هم را سره په دې باندې خپل خیالات شریک کړل.
او چې له خیر سره کله شروع شي نو په دې د افغانستان او پاکستان دوه اړخیز تجارت ډیره غټه ګټه لري او وده وکړي ان شاء الله. الله نه هیله کوو چې خدای پاک دغه افغان دوستي بسونه بیرته بحال کړي.
دغه بس سرویس په 2014 کې په تورخم پوله د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې نه پس تړل شوی وو. دغه نښته په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د باب پاکستان په نوم دروازې د تعمیر له امله رامنځته شوې وه. په هغې وخت کې له دې وجې تورخم دروازه څه باندې 10 ورځو پورې تړلې پرته وه چې بیا پرانستل شوه. او په هماغې کال یعنی 2018 کې بیا د پولیس سنبالولو پالیسی هم عملی شوه چې هغې لاندې د بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم سفر کولو باندې بندیز ولګېده. تیر کال یعنی 2021 اگست میاشت کې طالبان په افغانستان واکمن شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ بس سرویس په داسې حال کې بحالیږي چې تیر کال یعنی 2021 نومبر میاشت کې د طالبانو د حکومت یوې ډلې اسلام آباد ته سفر کړی و او پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې دغه بس سرویس ته بحال کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اسلام آباد های کورٹ وای په اسلام آباد کې د نیوی ځواکونو لخوا په قامیز مکو باندې کاروباري ودانه لکه فارم هاوس او سیلینګ کلب جوړول ناقانونه دي او جوړې شوې ودانه دي په 3 هفتو کې د نه ورانې کړل شي. عدالت امر کړی د نیوی ځواکونو په خوانی مشر او ورسره د نورو ذمہوارو پر ضد فوج تاریخ کاروایی هم وکړی شي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترګزیناورو.
اسلام آباد ہائی کورٹ امر کړی د نوی ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې جوړ فارم هاوس او سیلینګ کلب د پدریو هفتو کې دننه اوران کړی شي، او د نوی ځواکونو په خوانی مشر ظفر محمود او د نورو ذمہوارو په ضد فوجداري عملیات هم وکړی شي، ځکه دوی په قومي پارک قبضه کړی او په ناقانونه ډول پکې دغه ودانۍ جوړې کړې دي. د جنوري په اومه د اسلام آباد هائی کورټ چیف جسټس اطهر من الله د اسلام آباد د ترقی اداري یا سی ڈی اے ته وینا هم کړې ده دغه د نیوی لخوا فارم هاوس دی په خپل قبضه کې واخلي. نیوی د پاکستان سمندري یا د اوبو پوز دی چې په اسلام آباد کې دغه فارم هاوس او کلب د راول جیل یا تالاو په غاړه جوړ کړو، خو عدالت وایي دا د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړی، ځکه دغه سیمه د نېشنل پارک یا قومي پارک لپاره مخصوصه شوې. پاکستان کې د عسکري ځواکونو لخوا په هغه ځایونو ودانۍ جوړول کوم چې د دوی نوي په ضد د عدالتونو خوا ګامونه اخیستل د تیر کال د نومبر د 28 نه شروع شوی. د پیښور خبریال او تجزیه کار غلام دستگیر دغه شان ځینې واقعیت داسې بیان کړل.
سپریم کورٹ چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد په کراچۍ کې یو کیس په کیسي اورېدو نو هغه ته دا ریمارک څنګه ورکړیو چې کم ځمکه زمنګ عسکري ادارو ته د دفاعي مقاصد لپاره ورکړل کیږي، پاغه باندې د صنعتي کاروباري اکټیویټیز نشي کولای. سو ورځې پس منګورو چې بیا د سند هاي کورٹ یو جج هم د کشانت خبر او کړه چې کراچۍ کې فالکن ټاورز کم چې پاک فضایي جوړ کړي او پاغه باندې هم د غي هم د کشانت ریمارکس راغی.
د پاکستان په غټو میډیا دارو کې د سرخی سره چاپ شوی دغه فیصله تر مخه عدالت 540 پانی فیصله لیکل ده. عدالت خپل فیصله کې دا هم لیکلی فارم هاوس او سیلینګ کلب د په هیڅ ډول ریګولرایز معنا جرمانه و غیره د تروانه خستل شي، بلکې دا په قومي ځمکو قبضه ده او اوران دي کړی شي. د نوی دغه ودانې د پاره سی ڈی ای اجازه نامه هم جاری کړی و، خو عدالت دغه اجازه نامه هم ناقانونه ګرځولې ده او ویلې دي سی ڈی ای سره داسې هیڅ رقم اختیار نشته دي چې هغه د قومي ځمکې یو چاته ورکړي. د عدالت په فیصله کې دا هم لیکل شوی په آئین کې د مسلح فوجونو مینډیټ او یا کارونه واضح دي، او د دغه آئین د لاندې د نوی ځواکونو سره د ځمکو یا ریئل اسټیټ کاروبار کول اختیار نشته، نو ځکه هم د نیوی لخوا د فارم هاوسونو منصوبه د دوی د اختیاراتو نه تجاوز دی. فیصله کې دا هم لیکل شوی نیوی دی په سمدستي دوګه د راول جیل یا تالاو کې خپل ټول سرګرمۍ ختم کړي، په ناقانونه ډول قبضه کړی شوی ځمکه د سمال ډیمز ارګنایزیشن یا د وړو ډیمونو تنظیم ته واپس کړی شي، او عدالت اډیټر جنرال یا د حسابونو د اداري مشر ته هدایت هم جاری کړي د سیلینګ کلب او د نوی د فارم هاوس اډټ ته وکړې شي، ځکه چې قومي خزانه ته د تاوان رسیدو اندازه وشي او دغه تاوانونه دي د هغه افسرانو نه واخستل شي کوم چې په داسې ناقانونه کار کې ککړ وو. غلام دستگیر زیاته کړه دا به هم اوس کتل کیږي چې آیا د دې فیصله خلاف حکومت سپریم کورټ ته ځي یا نه. خودو بیا هم وویل عدالتونو زیاتره داسې فیصلې هم کړې دي چې هغه د عوامو د منشا مطابق نه وي.
زمونږ کم عدالتونه چې دي د دې کم یو ٹریک ریکارڈ چې پاتې شوی دی، د دې چې کم یو تاریخ پاتې شوی دی، هغه سره ډیر شاندار تاریخ نه دی. په ډیرو موکو باندې موږ ګورو چې داسې فیصلې کړې شوې دي کم چې د عامرانو په حق کې تللی دي، د زورورو خلکو په حق کې دې فیصلې کړې دي او هغه ناروا فیصلې وي. بعض اوقات داسې دغه راغلي دي، خلک راغلي دي چې هغه د زورورو خلکو خلاف د زورورو قوتونو خلاف فیصلې ورکړي هم دي.
یاد دی چې د نوی فارم هاوس او سیلینګ کلب درخواست په جولای 2023 کې ویزنانه زینت سلیم دایر کړو چې عدالت په خپل فیصله کې دا هم لیکلی دي زینت سلیم او د دې خاوند ته د برابر سکیورټي ورکړي شي چې څوک یې ونزوروي. زینت سلیم عدالت په خپل درخواست کې ویلو راول تالاونه پینډای ته د څخلو اوبو ورزي، نو ځکه هم دغلته سیلینګ کلب جوړول د اوبو ماحول خرابوي. د میډیا د رپورټونو سره سم تر دې وړاندې عدالت ته د یو نوټس په جواب کې د نیوی مشر ویلی هم چې 15 کال وړاندې وفاقي حکومت د غزمکه نیوی ته ورکړی و، خو عدالت د غزمکه ورکول ناقانونه ګرځولې دي او د جوړ شو ودانو د رنګول امر کړی دی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې د ملکی او د ترهګری ضد عدالتونو ترڅنګ پوځي عدالتونه هم شته. پوځي عدالتونه د 1952 زیږیز کال له قانون سره سم جوړ شوی ول او تر ډیرې مودې د تورونو پوځي افسرانو مقدمه فیصلې کولې. دا مقدمه د ادارې دننه د عدالتي کاروای په نوم هم یادې دي، خو په 2015 زیږیز کال کې پارلمان پایین کې له ترمیم سره سم د ترهګری په تور تورونو ملکی وګړو ته هم د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړل. د پوځي او ملکی عدالتونو ترمنځ څه توپیر دی؟ د مقدمه پر مهال د گواهانو وړاندې کولو او د پریکړو ضد د درخواست طریقه پکې څه ده؟ بشیر ګواخ د دې پوښتنو ځواب راکړي.
په 2015 کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د بدلون په کولو سره د فوجداري د قانون لاندې د موجودو پوځي عدالتونو واک زیات کړ. د پارلمان پر وې پاڼې موجود د قانون په متن کې راغلي چې دغه بدون وروسته اوس پوځي عدالتونو کې پر هغه ولسی وګړو هم مقدمه چلیدل شي چې په ترهګرۍ تورن وي. قانون پو اډوکیټ شبیر حسین ګګیړې وایي چې په قانون کې د بدلون لپاره دلیل راوړل شوی چې په پاکستان کې د ولسی عدالتونو پر ځای به په پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ اړوند مقدمو ژر فیصلې کیږي او بل امنیتي رازونه به راز پاتېږي. ګګیانی چې په پوځي عدالتونو کې د زینو ملکی وګړو وکالت یې کړی، مشال ریډیو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې د ګواهانو وړاندې کول ډیر سخت وي. تیر کال د اډوکیټ شبیر حسین ګګیانی په درخواست پېښور های کورټ یو وار څلور اویا او بل ځل یو سل څلور شپې ته هغه کسان خوشې کړل چې کیسونه یې پوځي عدالتونو ته تللي وو، خو د نوموړي په خبره پر ضد یې ثبوتونه نه وو.
پدی عمر چکم ملٹری لا دی پک عمر فالو کی چکم دا آرمی مین دا پارا دا کسان چاغیلے پ فوجدارے کی سن کے دا پانسے یا دا عمر کے سزا ورولا ناغیلے دا اپیل حق ورن کو اغیلے عمر دا ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ خلاف چکم یو درخواست کی گسی رپا گئے والا ورک نو دا غی صرف دا و چې بس اپیل ٹرائل نه مسوک نو خبر چې سزا به ک جیل ته بلالو نور پسې به اپته په سیټیرا ل چې رستا اپیلم خارج شو. بل مین خبر ادا چې لکه ما تاسو ته چې پشادت وباندې کیږي د سمر کی سونه مونږو کول 150 اپیل نو سم پینډینګ دی پای کورټ کې هغه لاستې دی ځکه چې کورټ په سپریم کورټ فیصله نه کړی. نو په دې ټولو کې ستره پیلیګیشن دی، ثبوت نشته.
د پوځي عدالتونو شمیر نه دی معلومه او د فیصلو په اړه هم ډیر تفصیل نه خبرېږي، خو پارلمان د کار په اړه له حکومت حساب غوښتل شي. په 2019 کال کې له شمالي وزیرستانه د پارلمان غړي موسین داوړ دیوی لیکلې پوښتنې په جواب کې د دفاع وزارت ځینی معلومات ورکړي وو. د پارلمان پر وی پاڼې خبرو شو د معلوماتو تر مخه دغه کال پورې په پوځي عدالتونو کې 428 مقدمو فیصلې شوې وي. 204 اتیا کسانو ته د مرګ او 129 ته د قید سزا شوې ده. همدارا 45 مقدمه د تخنیکی نیمګړتیا او لامل ختمی شوې او 2 کسان خوشی شوې دي. اډوکیټ خالد انور افریدی چې په دې روسي کې په پوځي عدالت کې د جاسوسۍ په تور د 14 کلونو لپاره سزا شوې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د مقدمه وکالت کړي وایي عام تاثیر داده چې په پوځي عدالت کې چاته سزا وشي نو هغه په ملکی عدالت کې پر ضد اپیل نشي کولای. خود نوموړي په وینا داسې نه ده. هغه مشال ریډیو ته وویل چې های کورټ یا سپریم کورټ د قانون لمخې لخپل خوا یا په سو موټو شکل د پوځي عدالت پریکړه چیلنجول شي او یا هم ورته وکیل درخواست کولای شي.
د دوی کورټ اف اپیل لیکنه د فیلډ جنرال کورټ مونشن چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی. ملٹری کورٹس والا جانتا ملٹری کورٹ ایکٹ ہے، ملٹری ایکٹ ہے 1952 آغا دغیلا نے دغ خپل طریقہ کار دے کلا ہائی کورٹ سپریم کورٹ تا دا خبر راشی نو ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر بیا دیشی تعین کئی چھ بھئی دا سیویلین سیڈی دا سیول افینس ٹرائل سے کم دے ملٹری کورٹ کولی شی کنی شی کولے.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د کار قانوني موده 2 کال وی، خو له 2015 کال راهیسې پارلمان په بیا بیا غزوي. د عدالتي انصاف یقیني کولو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې انټرنیشنل کمیشن اف جیورست د 2019 کال په ریپورت کې راغلي چې په پوځي عدالتونو کې کاروایي باید په شفاف ډول وشي ترڅو د پاکستان خلک معلومه کړي شي چې آیا ضرورت شته او ګټور دی او کنه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال لیڈیو تو وگ گئی د جنوبی وزیرستان مسجد خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په تحصیل لده کې ورته د خبریالانو مرکز یا پریس کلب جوړ کړي. د مسجد خبریالانو مشال لري ته ویلي چې دوی خپل راپورونو لپاره ټانک او نور سیمو ته وردی، ځکه چې د پریس کلب ودانی نشته. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان مسجد پریس کلب خبریالون ویایي چې د دوی په سیمه کې د پریس کلب عمارت نشته، چې په وجه یې خبریالون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس خبریال سکندر حیات مشال ریډیو ته وویل،
ضلع ټانګ شه په یوه واړي کې سرکاري بلډینګ شه خپل صحافتي سرگرمۍ اپیرا کوي. په ساوت وزیرستان شه مشتا فن ها 8.5 ملیون روپۍ منظور شوی دی، خو د بعد مرغه څلور کوله شي چې هغه فنډ په پریس کلب باندې ونه لګېږي او مشتا خپل مسعود پریس کلب بلډینګ په ساوت وزیرستان شه نشوي جوړ. چې کوم مشکلات یې سرجنتا هغه دي چې مش په خپل علاقه په ساوت وزیرستان شه خپل کوریج تر سره کولای نشي. خو د مش د پریس کلب د نشټوالي په واجه سره مش خپل صحافتي سرگرمۍ د ټانک نه او د ډی خانه کوي.
خبريال نصیر اعظم وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي نغوري چې مسجد خبر ریالونتا پخپلا سیمکش دے پریس کلب عمارت جوړ کی.
اول کو دے جنوبی وزیرستان اپریشن رہ نجات نا چکی میں تبوی وشو دے خلک مسائل پر یو طرف بیا کت دے جنوبی وزیرستان او بیا پترا تے مسجد صافیون دے دغه بیر یوت نقصان شو کورینا ایران شول. مسجد صافیون تا نمو پو واقعی ستا نو پو صبائی ستا نو پو ذلی ستا تر وسا پورے دے دتا دے خپل کورے معوزان نو ملاو شو. په چار دادو چې وس یو شو
مشال ریڈیو چې د مسجد خبریالونو غوښتنه د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مخې ته کښې وه. هغوی وویل
میرا سرا سمرا پاسیبلیٹی دو دے پریس کلب بولا مخش نہ منظوری دا فنڈ میرو تا مینج کوی نو ایغه مطابق ان شاء الله میرا چار کوی کوشش می دادا چے دے خبر یلو نے کہ مسون دے یارا حل کی سمرا مسجد ایریا دو مسعود پریس کلب دے پورا لادیش ان شاء الله میرا سائٹ ائیڈنٹیفائی کئی وا غا بندے جے سمرا وکاس چے دے مطابق می بلڈنگ او جوڑائی.
دے مسعود پریس کلب خبر یلو نے دا ہم اویل چے دے پاکستان حکومتی چارواکی دا دویتا پلادا سیمکش دے پریس کلب عمارت تعمیر کولو سرا نور ټول هغه مرحات هم ور ورسوي چې کوم د حکومت له طرفه د ملک نور پریس کلبونو ته ورکول شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست کې د یو مشاعره شوې ده او د دغه مشاعره حال راته د خوست نه نجیب الله الوخیل راک.
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنم دستوره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربېره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو غوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل، په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو ته ډاډ ورکړي کی هغوی د هواد رغونی او یووالی تروبولی.
ادیبان او لیکوالان ته دا په کار ده چې دا ولس سلوی کال زور وشو دی. دوی ته باید د ادب د سنگر ملګری ډیر تسلیت ورکړي. ډیر خلک نقد شي نه وړي وړي خو خبره وړي دی. ورورګلوی وخت راغله د اداره د الحمدلله ټول په وطن کې اوس په یو لاس له بل سره ورکوو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان اورانی ول ادبی ناست یا مشاعری دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي، ځکه په دې ناست سره فرهنگ او ادب غختلې کیږي، غنی کیږي. د دې اطلاعات او فرهنگ اړوند ادارو مسولیت ته چې خپل غیږ کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي ترسو مسلسله مشاعری ادبی بندرونه ناست او کرکتنې
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یاد مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
عارفان وای چې د خبرو میدان تنگ دی، وای معنا تر اوسه پښتونانا چې دا د زړونو اخلاص دی، سټپله لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وی او مینه وی په ژوند کې څومره خوند دی، چې شور وی د بنگړې په مړوند کې څومره خوند دی، خوږه مې د ژوند خو له ترخه مې شاته پرې کول، غنې چې کله شوې په هر بند کې څومره خوند دی، مجبور د مجبورې نه منصوري سندرې وایي چې دوه زړونه یو ځل شي په پیوند کې څومره خوند دی.
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واغدارو ته خپل مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه.
خیر کا پرون د دښمنانو دا د هم ورونه دی، د عسكر ډاکټر ماستر پکې عزت وکا، چې ټول د لنګ او نیکټای خاوندان ګډ شي درتای برادر ملا داسې سیاست وکا، خلق په نس باندې ماړه کچ را ټول شي پتا، له هر څه وړاندې غم د کار او تجارت وکا. جلال ته خدا خبره دا باران نه ویني، ځان وړه غم د خپل کور د سوي چات وکا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړې شوې مشاعرې و برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شیرونو ترنم ته ځانګړې شوې و. خوستي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترنم وړاندې کړ چې د حاضرینو له خو احساساتو سره مخامخ شو.
سوچی محراب کے پگڑا نشما، کلیا پوجد کے درا نشما، چل مستین پا ہوا نشما، کلیا پوجد کے درا نشما.
دا مشال رادیو ہر اورس دا سحر لنا ہو دا مخام تر شپگو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرتز، لنډې صفې 2011، پنځه لزر اوه سو شپېته، دیار لزر پنځه سو اتیا، اول لزر اته سو اتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د مشال ریډیو د نن هڅه خبرونو د دې رښتای خبري غړای د خبرونو رښتای لنډیز د بوريوال کاکړنا.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تیزو بارانونو او واورې له کبله د مړو شمیر تر شپږوشت اوښتې دي. د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه نن ویلي چې په دې کې یو ویشتنه په امریکې د زیاتې واورې له امله مړه شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید نن سهار په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بندو خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا د بردر ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان پرون مشال رډیو ته وویل چې هلته د بارانونو او ودانیو نړېدو په پیښو کې شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا په ډزو کې یو عسکر وژلې دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو د افغانستان لخوا په د تخیلو کې د مرغینه سر په نوم پوستا باندې ډزې کړې دي. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د کراچی پولیسو د وکیل قادر خان ایډوکیټ زوی نن عدالت ته وړاندې کړ او عدالت خوش کړ. قادر خان ایډوکیټ نن مشال رډی ته وویل چې پولیسو یې پر زوی د 2 ګرامه هیروینو د لودلو تور پوری کړی دی، خو د پوینا عدالت هغه خوش کړ. قادر خان ایډوکیټ دا تورونه ردوي. او د قزاقستان د کورنی استخباراتي ادارې په خوانی مشر کریم مسیموف نن د غداری په تور کې نیول شوی دی. دا لغروسه ده چې نموړې د پرتشددو احتجاجونو له کبله دوی ورځې وړاندې لدندې لري شوی وو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوس د مشال لیډیو نن نه ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. که په دې سپو پاتې شو تاسو به د امریکا غږ ډیوه ریډیو واورئ. ما مجید بابر بوریوال کاکړ او نو دری ته اجازه راکړئ. سبا سهار د پاکستان په وخت 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس ما مجید بابر او د مشال لیډیو ټول ټیم ته اجازه راکړئ. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.